ستړي مشي. دا مشال ریډیو ده د سلورو بجو په دې خبري غړی کې د خپل قربا مجید بابر نیکی هلی او سلامونه ومني. د خبرونو لپاره سره فرخنده اسد او د ټکنیک په برخه کې را سره اکرام مسکینیار ملګری دي. د 2014 ولسم مالی کال لپاره د پاکستان په بجټ باندې د اپوزیشن ګوندونو سرګندونې د دې خبرونې د سر موضوع ده. یو شمیر نور کورنی او سیمه ایز موضوعات مدرنه هم راوړي. د خبرونې پر وروستۍ نیمه کې به د یو کلتوري خبرونه د باختر ستوري باز محمد عابد سره واوري. خو اول خبرونه د فرخنده اسد نه.
د پاکستان په قومي اسمبلی کې مخالفه سیاسي ګوندونه وایي په موجوده بجټ کې عام ولس ته هیڅ اسانتیاوې نه دي ورکړل شوي. غیر سرکاري ادارې وایي په خیبر پختونخوا کې د شلو لکو زیات ماشومان مزدوري کوي او د شام سرکاري رسنۍ وایي د دمشق سره نږدې دوه بمي چاودنو لږ تر لږه 12 کسان وژلي او 55 نور یې ټپیان کړي دي. د خبرونو سټیک تفصیل. د پاکستان په قومي اسمبلی کې اپوزیشن ګوندونو غړو پرون په غونډه کې په وفاقي بجټ نیوکې کړې او ویلي دي چې د راتلونکي مالي کال بجټ مبهم دی او په دې اړه حکومتي دریځ روښانه نه دی. پرون په قومي اسمبلی کې په بجټ بحث کې برخه اخیستونکو اپوزیشن غړو وویل چې حکومتي ترجیحاتو کې د ولس لپاره د خیر ښېګڼې کارونو شمیره کمه ده او د حکومتي غړو رویه غیر سنجیده ده، ځکه د پارلمان مهمو غونډو ته هم نه راسي. بلخوا د واکمن مسلم لیگ نون چودھری حامد حمید پارلمان ته وویل چې دا د ملک په تاریخ کې تر ټولو غوره بجټ دی. د خیبر پختونخوا د خزانه وزیر مظفر سید وایي د را روانې نهې په ورځ به صوبایي بجټ اعلانوي او د دغې لپاره ټولې تیاریانې هم سرته رسولې دي. صوبایي وزیر وایي باید مرکزي حکومت دغه صوبې سره خپلې ژمنې سرته ورسوي.
مرکزی حکومت د صبح خیبر پختونخوا د عوامو سره ډېر ناروا سلوک وکړو، ډېر ظالمانه رویه وکړه. 90% موږ ډیپینډ کوو په مرکز باندې، 10% موږ خپل اون ریسیټس دي چې هغه موږ جنریټ کوو. سکه اسټیمیشن به زموږ د پروستنی 488 ارب نه به زیات وي.
بلخوا د سین حکومت 2014 ولسم مالی کال لپاره د 209 شپیتو ارب روپو بجټ وړاندې کړ. د سین صوبې خزانه وزیر سید مراد علی شاه پرون په صوبایي اسمبلی کې بجټ وړاندې کړ چې پکې 215 ارب روپۍ ترقیاتي پروګرامونو لپاره ځانګړې شوې دي. نن په ټوله نړۍ کې د مزدورانو ماشومانو ورځ لمانځل کیږي. په خیبر پختونخوا کې د ماشومانو د حقونو لپاره کارکونکي غیر سرکاري ادارې سپارک په خپل یو رپورت کې ویلي چې د مزدورانو د نړیوالې ادارې ILO او د یونیسکو د شمیرو تر مخه په ټول پاکستان کې خوشا 12 میلیونه او په خیبر پختونخوا کې د 6 لکو زیات او بیا یوازې په پېښور کې تر 12,000 پورې ماشومان په بازارونو، مارکیټونو او نورو ځایونو کې مزدوري کوي. په خیبر پختونخوا کې د سپارک مشر جهانزیب خان وایي د مزدور کار ماشومانو په شمیره کې زیاتوالی راغلی دی.
وجوهات هم دغه دي چې کوم زموږ د صوبې حالات دي، غربت دی، بېروزګاري ده، دغه شان تعلیم نشواله دی، د سکولونو کمی دی، د استادانو کمی دی. نو لازمن ده چې کوم ماشومان د سکولونو نه بعد د ناغي په مختلفو ورکشاپونو یا فکرو کې کار کوي. تاسو وګورئ نو په مختلفو بجټونو کې د تعلیم لپاره، د صحت لپاره، د هغې لپاره بجټ ورکوي، خو لکه د چایلډ لیبر د ختمېدو لپاره یو حکومت د وسه پورې داسې انتظامات نه شي.
سپارک اداره دا هم وایي دغه ماشومان د کار په وخت کې د مختلفو جسمانی تشدد نه هم تیریږي. د افغانستان حکومت د واشنگتن لخوا په هغه هیواد کې د وسوالو طالبانو پر ضد له افغان ځواکونو سره امریکایي عسکرو ته د زیات واک ورکولو فیصلې هرکلی کړي. د افغانستان دفاع وزارت ویان دولت وزیری پرون ای پی خبری اجانس ته ویلي د امریکایي ځواکونو پراخ رول به په ځمکني عملیاتو کې د افغان ځواکونو ظرفیت لا نور زیات کړي. وزیری وویل دوی په میدان کې نورو پوځیانو ته اړتیا نه لري، خو سلاکارانو ته ضرورت لري چې هوایي ځواک یې نور هم پیاوړی شي. افغان حکومت د پاکستان هغه تورونه رد کړی دي چې ګنې د پاکستاني او طالبانو مشران په افغان خاوره پټنځایونه لري. د افغانستان ولسمشر د ویان مرستیال دوا خان مینپال نن مشال ریډیو ته ویلي کچېرې داسې وایي نو تر اوسه به د پاکستاني او طالبانو دغه مشران د نړیوالو او افغان عسکرو په عملیاتو کې وژل شوی وي.
پاکستان غواړي چې په دغه څرګندونو چې په وروستۍ کې د دوی په خاوره کې طالبانو مشر هلته ووژل سو د نړیوالو نظر واړی سکاره او معلومه خبره ده چې د ترهګرو تر شا څوک ولاړ دي، د ترهګرو مشران چیرې دي، د ترهګرو په نامه باندې شوراګانې په کوم هېواد کې دي، نړۍ ټوله اوس په دې باندې خبره ده او په دې باندې پوهېږي.
د تیرې جمعې په ورځ د پاکستان د پوځمشر جنرال راحیل شریف یو امریکایي پلاوي سره په پینډۍ کې د خبرو په وخت ویلي وو چې امریکا دې په افغان خاوره د پاکستاني طالبانو د مشرانو خلاف عملیات وکړي. تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د اټلی یو غرختونکی په ګلګت بلدستان کې د واورې پر سر خوېدو یا سکینګ په پیښه کې مړ شوی دی. د پاکستان الپاین کلب پرون ویلي چې 28 کلن لیوناردو کومری په ګلګت بلدستان کې د لیلا غرسو کې نه راخوېدو چې خپل توازن یې وبایلو. لیوناردو کومری په 1400 کالو کې غرونو ته ختل شروع کړی وو او یو ښه فوټوګرافر هم وو. د لیلا غرسو کې 6.9 متره لوړ ده. د شام سرکاري رسنۍ وایي د دمشق په سندو کې 2 بمي چاودنو لږ تر لږه 12 کسان وژلي او 55 نور یې ټپیان کړي دي. ویل کېږي چې په ژوبلو کې ماشومان هم شامل دي. سنا خبري اجانس رپورټ ورکوي په دې 2 چاودنو کې یو یې ځان وژونکی برید و او بل هم د هغه بم چاودنه وه چې په یو موټر کې ځای پر ځای شوی وو. دواړه چاودنې د سیده زینب د زیارت دروازې مخې ته شوې دي. او بل خبردار چې د القاعده شبکې مشر ایمن الزواهری د طالبانو له نوي مشر هیبت الله خونزاده سره د بیعت اعلان کړی. د رویټرز خبري اجانس د رپورټ له مخې الزواهری د طالبانو نوي مشر ته خپل د بیعت په یو 14 منټه آډیو پیغام کې څرګند کړی. د ولسمشر د ویاند مرستیال دواخان مینپال پرون مشال رډیو ته وویل له طالبانو څخه د ایمن الزواهری ملاتړ په دې معنی دی چې دا ډله په افغانستان کې د بهرنۍ او ترهګرو ایجنډا عملي کوي. دا خبرونه
اوزن ګوتو سمشال ریډیو ته وګي خبرونه درته د مونږه همکارې فرخنده اسد وړاندې کول. د دې روانې خبرونې ځنې مهم موضوعات دي. سخ کال د خیبر پختونخوا مالی بجټ حجم څومره دی؟ د خزانه وزیر مظفر سید وایي د ماشومانو د حقونو لپاره یو کارکونکي اداره وایي چې زموږ ماشومان په دې حال دي.
ټول پاکستان کې تقریبا تعداد کم دی نو دا زیات شوی دی. دا 2 لس ملیونه ته رسیدلی دي. خاص کر پېښور کې تقریبا 2 لس زره پورې ماشومان په چایلډ لیبر کې انوال دي.
د پاکستان او امریکا تعلقات ولې خراب شوي دي؟ پخوانی بریګیډیر سعد دا نظر لري.
د امریکای او د هند تعلقات د تشویش پر نظر باندې ګوري پاکستان او هغه ګوري دا د غریب مفادو باندې او امریکا پاکستان بیا پرې خود.
د خبرونې پر وسته نیمایي کې بعد به یو کلتوري خبرونه د باختر ستوري هم ووري د مشال تر څنګ وسه. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی زمونږ د خبرونې هر ورځ تاسو د سحر د نه نه تر مازیګر تر شپږو بجو پورې نه خپني غاوري. د دې تر څنګ زمونږ د خبرونې تاسو د مو په ویب پاڼه مشال ریډیو .com باندې لوستلی او اوریدلی شئ. ورجو د دې خبرونې پیل کو د سر راپور ته ورجو. پرون په قومي اسمبلی کې اپوزیشن ګوندونو د وزیر اعظم نواز شریف پر حکومت نیوکې کړې دي. دوی ویل چې حکومت نه د درغلو د تورونو په اړه کاروایی کړې او نه یې هم سم بجټ وړاندې کړی. یاد دي چې د وزیر اعظم نواز شریف په کورنۍ تور دی چې لټک څخه د بچ کېدو لپاره یې په بهر کې کمپنیانې جوړې کړي. حکومت دا نه مني خو وایي تحقیقاتو لپاره تیار دي. سراج زهیر د نور تفصیل سره.
د پاکستان په قومي اسمبلی کې مخالف ډلو د حکومت لخوا وړاندې کړل شوی کلنی بجټ باندې نیوکې کړي او دا یې آف شور بجټ ګرځولې. د خالی په ورځ ناوخته د قومي اسمبلی غونډه کې په بجټ باندې روان بحث کې د مخالف ډلې غړو وینا و چې د حکومت لخوا وړاندې کړی شوی د مالي کال 2018 او 2019 بجټ واضح نه دی چې لولس لپاره یې پکې څه کې خو دي. په دې موقع د پاکستان پیپلز پارټۍ د قومي اسمبلی غړي نفیسه شاه وویل چې خزانی د وفاقی وزیر اسحاق ڈار وینا وا چی دا بجٹ د پاکستان په تاریخ کی لمبڑے زانگڑے بجٹ تے نو د پاکستان په تاریخ کی دا لمبڑے بجٹ زک دے چی د دی منظوری وزیر اعظم نواز شریف د ویڈیو لنک په ذریعہ ور کڑے وا خو پدی باندی لاسلیک نشتا د تحریک انصاف غړو هم پدی بجٹ نیوکی وکڑی او وی ویل چی دا بجٹ په اړه د وضاحت وړاندې کولو پر ځای حکومت د مخالف ډلې د غړو سپکاوی کوي. د عاقب خان وینا وه چې د خیبر پختونخوا حکومت ته پخوانی حکومت 50% قرضې معاف کړې وي خو د پاکستان مسلم لیگ نون حکومت ری ټول مراد واپس واغستل کوم چې د خیبر پختونخوا سره د میری مور سلوک دی. بل پلو هم د خالی پورز د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان هم په موجوده حکومت ټکونه وکړل او ویل چې حکومت د پاناما لیکس ته پلټنو نه سند کوي خو که پلټنې سمې ونه کړې شي نو دې به د پاکستان 10% خلک د نواز شریف پر ضد د احتجاج لپاره سړکونو ته راوباسي. یاد دی چې د روانې میاشتې په درېمه نیټه د خزانې وفاقي وزیر اسحاق ډار د 390 اربو روپو قومي بجټ وړاندې کړی و. سیراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی هم په دې موضوع کې پاتې کیږو خو تاسو ته د خیبر پختونخوا د خزانې وزیر مظفر سید سره د زمونږ د همکار شبیر جان خبرې اترې اورو چې د خیبر پختونخوا بجټ به کله وړاندې کیږي. نو مظفر سید وای
د خیبر پختونخوا د روان کال بجټ دا کله وړاندې کیږي او په دې بجټ کې عام ولس ترګه په لار دي تاسو ته سو داسې دغه لپاره د خوش خبرې خبرې یا داسې سو ستاسو خېګړې دغه په کې دی زل سر خبر دا یا دا گرانے خبر دا یا دا سے نور اولسی چکم پروگرام دا مرکزی حکومت سے کمرے وہ یادا کدے دغه مرستو نو کولو زمونگا د دیر روان بجٹ باندې سه اغیز دی.
ظاهر خبر ده چې مونږه بجٹ خو استیمیشن او هغه خو په پرامیسز باندې او هغه په کمیټمنټ باندې چې په پرډل ټکسس کې دی زمونږ څخه کوم اساینمنت منلې دي او دوی پرس کا مونږ سره په سټیټ ټرانسفر کې کم اماونت منلې دي. مرکز په ذمہ باندې خو ته دی پوهیږي چې 90% مونږ د بانکو په مرکز باندې 10% مونږ خپل اون ریسیټس دي هغه مونږ جنریټ کوو او هغه باندې مونږ
او مظفر سید صاحب قدم رته لګوي دا تاسو خو لګ ډیر د وخت وړاندې چې د بجټ حجم به سومره یا صدا اندازې شته چې سومره بجټ کوي د خیبر پښتونخوا د روان کال
نو سکر استیمیشن د نن د پروسکنی 480 عرب نه وزياتي او مو کوشش کوم چې خپل اون دی سیټ سم زیات
کو. اخیری پښتنه مظفر سید صاحب د دې بجټ دا درې منیټه ده چې د حکومت لخوا ورکول کیږي ځنې تاسو چې کوم مخالف ډلې راغوي دا هم چې د وزیر اعلی صاحب تاسو پس ترقیاتي پنګ باندې اختلافات هم شته دي دا کې څومره صداقت ته سر دا درې منیټه ولې دا وخت دې مر بدلیږي دا نیټه بدلی مظفر سید صاحب دا بجٹ پر دیزل چکم ویلفیئر بجٹ تے ہغه وی او غیدہ پر پکے ڈیر دا سی خی خبر چ وی پ خوشحال شی ویلفیئر یا دا خی گڑا بجٹ ورتا ویل شو سر
من لبا دا خپل مہیا جنم سمرا ریسورس کو پدیشتا کہ بہن انشاء اللہ با عوام باندې هیڅ قسم ٹیکس نہ منگے دا بوج نہ چولے او کوشش تو چے سمرا پیسہ دا نہ جدا پر ٹرانسفر سی سرا قوم تا عوام تا سکول سکول تا اسپتال تا محلی تا دا فرض فرض کروں گا ورسو انشاء اللہ.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونا
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ریدلے اور لیدلے شے
اور دن کو دا متحدہ قامونو لڑا خواد مردورانو نڑیوالی ادارے شمیرہ تر مخا پا نڑائی کے یو سل او و شپیت میلیانا او پا پاکستان کی 2 لس میلیانا ماشومان پا ماشوم والی مزدور یا چائلڈ لیبر کی اخته دی. پا خیبر پختونخوا کی دا ماشومانو دا حقونو او تحفظ لپارا کارکون کی غیر سرکاری داری سپارک شمیر تر مخا پا پختونخوا کی شمیری 2 لکونا سیوا سکولونه وای او دې کې اویا فیصدی بیلابیل مزدوری کوي. په دې اړه د پیښور نه د شبیر احمد جان دا راپورټ اورو.
خیبر پختونخوا کې د ماشومانو د خیګړې لپاره کار کوونکي غیر سرکاري ادارې سپارک صوبایي مشر جانزیب خان مشال لیډو ته وویل چې د مزدورانو نړیوال ادارې یا آیلو او یونیسکو شمیرې تر مخه په ټول پاکستان کې خوشا 12 میلیونه، په خیبر پختونخوا کې 6 لک پورې، او یوازې په پیښور کې 2000 ماشومان په ماشوموالې مزدوري کوي.
آیلو مطابق هغه وی چې لکه په ټول پاکستان کې تقریبا 10 میلیون ماشومان داسې دي چې هغه ماشومان نو کم کارونه هغه سلی شي د مشکت په شکل کې نو هغه د دې ښکار دي. خو تعداد کم دینا زیاد شوی دی، دولس میلیونه ته رسیدلی دی. خاص کر پیښور کې تقریبا 12000 پورې ماشومان په چایلډ لیبر کې انوال دي. لکه دا تقریبا د نن 15 کاله مخکې شوه، په دغه تعداد کې لکه کافی زیاتی راغلی دی.
داسې ولې دومره غټه شمېره کې دغه ماشومان د سکول ویلو په ځای په ماشوموالۍ مزدوري کوي او د کورونو تختی؟ جانزیب خان وایي که یو خوا غربت دی نو بل خوا د مرکزي او صوبایي حکومتونو لخوا د دغه ماشومانو اړخته هیڅ پاملرنه نه ده شوې.
وجوهات هم دغه دي چې کوم زموږ د صوبې حالات دي، غربت دی، بې روزګاري ده، دغه شان تعلیم نشواله دی، سکولونو کمی دی، د استادانو کمی دی. نو لازمن ده چې کوم ماشومان د سکولونو نه بعد دماغي که مختلف ورکشاپونو یا فکرو کې کار کوي. تاسو وګورئ نو په مختلفو بجټونو کې د تعلیم لپاره، د صحت لپاره، د هغې لپاره بجټ ورکوي. خو لکه د چایلډ لیبر د ختمېدې لپاره یو حکومت د وسه پورې داسې انتظامات نه شي، نو موږ دا هم وایو چې صوبایي حکومت او مرکزي حکومت له پکار دي چې د لپاره باقاعده بجټ مستس.
پارک لخوا پیښور حاجی کیم کې پلارو کوڅو کې کارکونکو د کور را تختیدونکو ماشومانو لپاره د تعلیم او هنري زده کړو مرکز هم جوړ کړی شوی دی چې پکې دغه ماشومانو ته د هنرونو او زده کړو ورکول کیږي او چې کوم د کور را تختیدلی وي هغه خپل کورونو ته واپس لیږل کیږي. دا چې څومره ماشومان دې ته دروازه راځي نو په دغه مرکز کې استاد شمایله کو سروایي
پر ډې مون سره 100 ماشومان راځي، 150 شیدا ماشومان سره دا غلې کې چې کوم ګرځي کبار را غونډي اډو کې ټوش پیپر خرڅي، اوبه خرڅي، شربت خرڅي، زیات تر دي کې کباړي ان ماشومان چې کم دي او اغه لمغه په خپل ډي اي سي کې یعنی ډراپنګ سنټر کې چې کم نه اغه لمغه په نان فارمل اډيوكيشن ولا ورکو، سايكو سوشل کونسلنګ اغه لکو چې اغه د سټريټ نه بسنګ ځان بچي، ابيوز نه بسنګ ځان بچي، بل مونږه له فود ورکو.
دی و چې زیاتره دوی ته د غریب کورونو ماشومان راځي.
دا ډېر زیات غریبانان خلک دي، دي کې افغانان دي، دي کې د راجستانيان چې کم دي دا ماشومان دي. داسې خلک دي چې هغه کورونا غریبۍ په وجه باندې را تښتېدلي وي. دې دونه زیات تر دا ډیمانډ کیږي چې تاسو بس پیسې به موږ لرا کوي.
د پام وړ ده چې 12 جون د پاکستان په شمول په ټوله نړۍ کې په ماشوموالۍ د مزدورۍ یا چایلډ لیبر په ضد روز مانځل کیږي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
اوریدونکو، په بلوچستان صوبه کې تیره میاشت په یو امریکایي ډرون برید کې د طالبانو د پخواني مشر مولا اختر منصور د وژنې وروسته د پاکستان او امریکا په اړیکو کې یو ځل بیا تاوتریخوالی راغلی دی. بلخوا په دې وروستو کې په امریکایي کانګرس کې پاکستان ته په ارزانه بیا د اف 14 جازونو په ورکولو هم تنقید شوی دی. بلخوا پاکستان وایي د دوی په خوره ډرون برید د دغه هیواد خودمختاري خلاف ورزي ده. په دې اړه تفصیل له فرخنده اسد نورو.
د افغانستان د سولې د خبرو د ځنډېدو او په پاکستان کې د طالبانو پخوانی مشر مولا اختر منصور ته وژنې وروسته د امریکا او پاکستان په اړیکو کې یو ځل بیا تاوتریخوالی مخې ته راغلی دی. په پاکستان کې ځینې څېړونکي بیا داسې نظر لري د امریکا او پاکستان اړیکو خرابېدل به د سیمې پر امنیت هم بدې اغیزې وکړي. د دفاعي چارو څېړونکی ریټایر بریګیډیر ساد وایي د دواړو هیوادونو ترمنځ یو ځل بیا اړیکې خرابې شوې دي چې یوه مهمه وجه د امریکا لخوا د ترهګرۍ ضد مبارزه کې د پاکستان پر رول بے باوری هم ده.
پاکستان امریکا سره خپل دغه تعلقات چې کوم دي هغه فلحال کشیده دي، هغه کې او دغه راغلی تنوع پکې راغلی دی. هغه چې کوم د امریکا او د هند تعلقات ته ډېر تشویش پر نظر باندې ګوري پاکستان او هغه ګوري دا دغه په مفادو باندې او امریکا پاکستان بیا پرېښود او هند او یا د نور د پاکستان مفاداتو خلاف کارونه کوي، نو دغه کې د پاکستان موقف سختېدو دا یو نښه ده. او ښکاری داسې چې تعلقاتو کې بهتري راتلو سره ماته نږدې وخت کې گنجائش نه ښکاري.
د تېرې جمعې په ورځ په اسلام آباد کې د وزیر اعظم نواز شریف د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز او د پاکستان او افغانستان لپاره د امریکا خاص استازي ریچرډ اولسن ترمنځ په لیدلو کې سرتاج عزیز ویلي، د مې په 21مه په بلوچستان کې ډرون برید نه یوازې تدبیر د ځمکني حدودو خلاف ورزي ده، بلکې له دغې سره د دواړو هیوادونو اړیکې لا هم خرابېدای شي. د امریکا او پاکستان په اړیکو کې د تاوتریخوالي په اړه د بهرنیو چارو کارپوه پروفیسر ډاکټر سرفراز خان وایي
چې پاکستان کوم دخلیایی یعنی اکتنی کم پروگرام داری که پاکستان دا غوالی چی سفلو کن ترکی دید اگر دی پاکستان سرم کنیدی غیم خبر آنی پی امنیت دی اگر دشتگر چی کم پاکستان باندی دا لگی که وی او داری محفظ زیم دی او عرب افغانستان تاوری او خلطا امریکایی او دناتو او دا افغان تاوری باندی او نور خلکو باندی عملی کری نو داری دا خیال دی که پاکستان دا نه مخاطبونه کې پورا دلچسپی نه راغشته تب دا قسم خبر دی چې هغه باندې اختلاف کاری.
د تیرې چهارشنبه په ورځ د هند وزیر اعظم نریندر مودی د امریکا کانګرس ته په خپل وینا کې وویل باید امریکا او هند له هغو هیوادونو سره خپلې اړیکې وشلوي چې پر خپل خاوره ترګرو ډلو ته پناه ورکوي او دغه ډلې بیا په نورو هیوادونو کې بدامنی خوروي. بلخوا پاکستان د امریکا او هند او په سیمه کې د هند او افغانستان پراخېدونکو اړیکو هم اندېښمن کړی دی، خو د سیاسي چارو څېړونکو حسن عسکری بیا وایي د وسله والو ډلو خلاف په عملیاتو او په افغانستان کې د سولې عمل پر مخ بوتللو کې د امریکا لپاره د پاکستان رول ډیر مهم دی.
هندوستان سے تعلقات بالکل صحیح ہے کہ بڑھ رہے ہیں.
دا خبر صحیح ده چې د امریکا د هند سره اړیکې زیاتېږي، خو بیا مسله دا ده چې په افغانستان کې د سولې په عمل کې هند د پاکستان ځای نشي نیولی. هندوستان یوازې په اقتصادي حل زول کې برخه لرلی شي، خو د سیاسي ډلو سره خبرې نشي کولی ځکه هغوی د طالبانو سره رابطې نه لري. اوس هم زما په فکر تعلقات به په پوره ډول نه خرابېږي ځکه چې د پاکستان هم مجبوري ده او په افغانستان کې د سولې لپاره امریکا ته د پاکستان ضرورت دی. نو بیا د تناو باوجود به هم اړیکې وي خو دومره ښې به نه وي.
تو ٹینشن کے باوجود تعلقات چلیں گے، لیول شاید نیچے آ جائے.
سرتاج عزیز د تیرې جمعې په ورځ د ریچرډ اولسن سره د خبرو پر وخت هم ویلي پاکستان د هغو ټولو ترګرو ډلو خلاف کوټلي عملیات کوي چې هم په دغه هیواد او یا په افغانستان کې ترګر بریدونه ترسره کوي. ولی امریکایي چارواکي د ترګرۍ ضد مبارزې کې د پاکستان رول ته د شک په سترګه ګوري او په دغه هیواد کې د طالبانو پخوانی مشر په ډرون حمله کې د وژل کېدو وروسته د دواړو هیوادونو ترمنځ بې باوري لا زیاته شوې ده.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوش.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی دی. ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼه یو لیکنه خپره کړې وایي پاکستان کې د مذهب د سپکاوي خلاف قانون اکثره بې ځایه استعمالیږي چې زیاتره خلک د خپلو ګټو لپاره کاروي او حکومت هم د بلوګرو له وجې د تورن کس پیناوی نشي کولی. د دې لیکنې مهم ټکي درته منور شاه وړاندې کوي.
دی ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼې په دې لیکنه کې راغلي په پاکستان کې د مذهب د سپکاوي ضد قانون زیاتره بې ځایه استعمالیږي او کوم تن باندې چې یو وار د مذهب د سپکاوي تور پورې شي هغه اکثر د هیڅ ډول سپیناوي موقع نه لري ځکه چې اکثر خو بلوګر د مذهب په سپکاوي تورن تن په موقع ووجني او که د هغې نه بد شي نو بیا یې په عدالت کې وکیلان د دفاع کولو نه ډډه کوي چې په ترڅ کې یې دغه تورن کس د نامعلومه وخته پورې په جیل کې بندي پاتې شي. ورځپاڼه لیکي په روان کال کې هم یو شمېر داسې پېښې رامنځته شوې چې څرګندوي په پاکستان کې د مذهب د سپکاوي خلاف قانون په اړه خبره کول ډېره حساسه موضوع ده او د خلکو رد عمل ته په کتو سره حکومت هم نه غواړي چې په دې سلسله کې څه ډول بدلون مخې ته راوړي. د ورځپاڼې په وینا د پاکستان د پخواني امیر جنرال ضیاء الحق واکمنۍ ته د دې هیواد اکثریت بد وایي، خو د هغه په وخت کې چې په مذهب کې د سخت دریځۍ کوم عوامل شامل کړی شوي هغه اوس هم دوام لري. په 2014 کال کې یو عیسوي ښځه او خاوند بلوګرو په دې تور د خښتو بټۍ ته ژوندي وغورځول او ووجل چې دوی د قرآن مجید پاڼې شلولې دي، خو وروسته معلومه شوه چې دغه تور په دروغه لګول شوی و. ورځپاڼه لیکي که څه هم تر دې دمه د مذهب د سپکاوي په جرم کې عدالت څوک پانسي کړي نه دي، خو په دې کې ککړ د 500 نه زیات کسان د مقدمو شروع کېدو نه وړاندې وجل شوي چې زیاتره یې په جیل کې پولیسواله وجوبل کړي یا وجلی دي. بلخوا ورځپاڼې ته د جلسو او احتجاجونو تنظیمونکي یو تن ویلي چې دوی په کرایا د جلسو جلوسونو لپاره خلک راغونډوي، یعنی که څوک دوی ته ووایي چې په یو خاص شمیر کې خلک کومې خاصې سیمې ته د جلسې او جلوس لپاره بوتلل دي، نو دوی ورته په ډیر لږ وخت کې د ټلیفون د لارې انتظام کولی شي. دا کسان وایي دوی دغه احتجاج کوونکو ته خوراک او دیاړي ورکوي او د پولیس نه د بچ کولو ذمواري هم اخلي. خو دا کسان وایي که دغه جلسه د مذهب په سپکاوي د تورنو خلکو خلاف او یا په دغه قانون کې د بدلون په اړه وي، نو دغه دیاړي مار ورته لا نور په جوش او جذبه ورځي.
دا مشال تر څنګه سه دا سهار لنه هو دا ما خام تر شپګو.
اوریدونکو، پاکستان ټوډے ورځپاڼه لیکي د پاکستان د کورونو چارو وزارت د دې هیواد ولسمشر وزیر اعظم سیکرټریټ د ټولو استخباراتي ادارو صوبو مشرانو ته په یو خط کې لیکلي چې یوه وسلواله ډله د روژې په میاشت کې د ځانمرګي برید ترسره کولو پلان لري. ورځپاڼه زیاتوي خلکو ته هم ویل شوي چې ځان بیدار ساتي او له احتیاطه کار واخلي. د لیکنې نورې برخې له اسرار عالم مومن اورو.
پاکستان ټوډے ورځپاڼه لیکي د پاکستان د کورونو چارو وزارت خبرداری ورکړی چې یو وسلواله ډله د روژې په میاشت کې د ځانمرګي برید ترسره کولو پلان لري. د خبر د یاد وزارت لخوا د هیواد ولسمشر وزیر اعظم سیکرټریټ د ټولو استخباراتي ادارو او صوبو مشرانو ته په یو استول شوي خط کې شوي. د کورونو چارو وزارت وایي ځانمرګي برید په څه قسمه رهایشي ځای کې کیدی شي. په خط کې لیکل شوي استخباراتي معلومات ښایي چې د لشکر جنگوي خیبر پختونخوا څانګه په څه قسمه نامعلومه ځای کې د ترهګریزو بریدونو ترسره کولو پلان لري او چاودیدونکي توکي د برید ځای ته نږدې رسول شوي. له دې وړاندې د قانون نافذ کوونکو ادارو د رپورټونو پر اساس د کورونو چارو وزارت ټولو صوبو او په ځانګړې توګه خیبر پختونخوا ته خبرداری ورکړې وو چې وسلوال د مهمو امنیتي تنصیباتو بسونو اډو او شاپینګ سنټرو په نښه کولو منصوبه لري. همداراز صوبایي چارواکو ته ویل شوي چې د یادو ممکنه بریدونو د مخنیوي لپاره امنیتي ګامونه پورته کړي. د کورونو چارو وزارت د خیبر پختونخوا حکومت له دې ګواښونو خبر کړی ورته یې ویلي دي چې د امنیت ټینګ ساتلو لپاره ګامونه پورته کړي. ورځپاڼه وایي د سرچینو تر مخه لس ترهګر په پېښور او نورو غټو ښارونو کې د بریدونو ترسره کولو لپاره روزل شوي. همداراز پاکستان ټوډے د رپورټونو په حواله وایي چې په ملک کې د تر ټولو غټ شخصي بس سرویس په نښه کولو دړکې هم ورکړل شوي او همدغه وجه ده چې امنیتي ادارو دغه بس سرویس ته ویلي دي چې په خپلو اډو کې امنیت ته زیاته پاملرنه وکړي. خلکو ته هم ویل شوي چې ځان بیدار ساتي او له احتیاطه کار واخلي. ورځپاڼه اخره کې لیکي په روژې میاشت کې د جمعې مونځ او تراوو پر وخت او شاپینګ سنټرو کې د امنیت ټینګ ساتلو لپاره هم سخت امنیتي ګامونه پورته کړل شوي او د ترهګرو نیولو لپاره د لټون عملیات پیل شوي.
دا مشال ریډیو دا. اوریدونکو، تاسو ته معلومه ده د روژې میاشت او تاسو به هم روژې نیسئ. ډاکټران وایي چې په روژه ماتي کې وجود او مازغو ته د سمدستي طاقت ورکول لپاره په ګلوکوزو موړ خوراک په وقفې سره کول پکار دي او سخت کار کوونکي مزدوران هم باید پرله پسې اوږد کار پر ځای په دمه دمه کار وکړي. پېښور کې زموږ همکار زلان یوسفزی د روژهدارو د خوراک او کار کولو په اړه د ډاکټرانو سره خبرې کړې دي. تفصیل په دې راپورټ کې.
د خیبر ټیچنګ یا شیرپاو هسپتال ډاکټر ناصر وایي چې روزدار باید د روژه ماتي په وخت په یو ځای ډیر خوراک څښاک ونه کړي، ځکه چې د ټولې روزه تشه معده په یو ځای ډکولو سره د معدې د خرابېدو خطر وي. په وقفې سره خوراک څښاک په معده بوج هم ناچوي، هضمیږي هم په اسانه او د انسان وجود ته پوره ګټه هم ورکوي. ډاکټر ناصر زیاتوي چې د روژه ماتي او پېشلمي په وخت په ګلوکوز او موړ خوراک څښاک پکار دی، ځکه چې د روژهدار وجود او مزغو ته د فوري طاقت ورکولو لپاره ګلوکوزو ته اړتیا وي.
لکه موږ سره ساده روټی شو دی که موږ سره ګلوکوز دی، د کشان موږ سره چاول شو دی که موږ سره ګلوکوز دی، ټیک شو د کشان الو شو دی که موږ سره ګلوکوز دی، د کشان چې موږ کوم عام شربت کو نو دی که موږ سره کدو ګوړه شربت یا کو نور داسې موږ سره شربت دی نو دی که موږ سره ګلوکوز دی، نو دا موږ ته پکاري. د کشان نور چې کوم خوراک دی چې هغې که موږ سره پروټینز دی لکه چرنا شوه لوبیا شوه یا د کشان خوراکونه، دا موږ سره روژه کې دومره مفید نه دي د باډي لپاره، ځکه چې دا هغه ټایم موږ ته انرژي نه شي پرووایډ کولی. نو کار دا چې موږ خوراک په افطاری کې ډیر زیات نکو کم وکو او لږ وقفې سره چې کم د خوراک وکړو.
هم د یاد هسپتال د ډاکټر نجیب وینا ده چې په روژه کې له هغې کارونو ډډه کول پکار دي چې پکې زیاته خوله بهیږي او مزدوران هم باید په وقفې سره کار وکړي.
کم بعضی مزدوران یا غرمو باندې کار کوي داغه د وجنه داغه د وجود نه نمکیات ډیر زیات ځای کیږي او بز ځای کیږي داغه وجود کې نمکیات د وبو کمې راځي او داغه نه علاوه داغه د باډي ټمپریچر های کیږي نو د دوران کې مریض ته د مرګ خطر تو فوراً دا مریض سائی کو سائی تا کول پکار دی گپرس کدے بے ہوش شی او فوراً اسپتال تر سوال پکار دی دا چ کلا ہم پروجے کی داس قسم حالات راشی چیا انسان جون تا خطر شی یا دا انسان دا وجود داس یو ارگن یو زو چ اغم مستقل طور ڈیمیج کے دو طرف تے خراب دی طرف تے جن انسان بالکل روجہ ماتا ولے شی
دا ڈاکٹرانو پ وینا دا گردو شوگر بلڈ پریشر دزڑو او اعصابی یا ذہنی نا روغان لا دا روجی نی ول اڑان دے د خپل ڈاکٹر سرا مشورہ کول پکار دی زلان یوسف زے مشال ریڈیو پیخور
اویدن کو تاسو مشال ریڈیو ته وګی پختونخوا کې سلورنیمی کابل کې سلور دلته د پراګ په سټوډیو کې یو نیمه بجې شوې ده د خبرونو لنډیز د فرخند اسد نه
د پاکستان په قومي اسمبلی کې مخالف سیاسي ګوندونه وايي په موجوده بجټ کې امولستهي سسانتیاوي نه دی ورکل شوی او زیاتوي د راتلونکو مالی کال بجټ مبهم دی بلخوا حکومت وايي دغه یو ولستوستا بجټ جوړ کړی دی د سن حکومت پرون د 2014 او 2015 مالی کال لپاره د 2.9 ارب روپو بجټ وړاندې کړی دی بلخوا د خیبر پختونخوا حکومت په نهي پورز بجټ وړاندې کوي نن په ټوله نړۍ کې د مزدورانو ماشومان ورځ لمانځل کیږي په خیبر پختونخوا کې د ماشومان د حقونو لپاره کارکونکي غیر سرکاري ادارې سپارک په خپل یو ریپورت کې ویلي په صوبه کې تر 300,000 زیات او یوازې په پېښور کې تر 2,200 پورې ماشومان په بازارونو مارکیټونو او نورو ځایونو کې مزدوري کوي د افغانستان حکومت د واشنگتن لخوا په دغه هیواد کې د وسوالو طالبانو پر ضد له افغان ځواکونو سره امریکایي عسکرو ته د زیات واک ورکولو فیصله هرکلی کړي افغان حکومت د پاکستان هغه تورونه ردوي چې ګینه د پاکستانیو طالبانو مشران په افغان خاوره پټنځای نه لري د افغان ولسمشر د ویان مرستیال داوود خان دوا خان مینپال نن مشال ریډیو ته ویلي کچېره داسې وای نو تر اوسه به د پاکستانیو طالبانو دغه مشران د نړیوالو او افغان عسکرو په عملیاتو کې وژل شوي وي د شام سرکاري رسنۍ وایي د دمشق په خوشا سیمو کې دوه بمی چاودنو لږ تر لږه 12 کسان وژلي او 55 نور یې ټپیان کړي دي ویل کیږي چې په زخمیانو کې ماشومان هم شامل دي او د اټلی یو غرختون کې په ګلګت بلدستان کې د واورې پر سر خوېدو یا سکینګ په پیخه کې مړ شوی د پاکستان الپاین کلب پرون ویلي چې ویشکلن لیوناردو کوملی په ګلګت بلدستان کې د لیلا غرسوکنه راخوېدو چې خپل توازن یې وبایلو
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ خبرونه درته زموږ همکارې فرخندا اسد وړاندې کول او اوس د پاکستان خبرو شو د زینو ورځپاڼو د اداریو مهم ټکی احمد الله وړاندې کوي
دنیا ورځپاڼه په خپل ادارې کې لیکي چې په پینډۍ کې د امریکا چارواکو د پاکستان فوج مشر جنرال راحیل شریف سره د ملاقات پر مهال د فوج د مشر وینا وه که په راتلونکي کې ډرون بریدونه وکړی شو نو پاکستان دې لړکې خپل پالیسي بدلولی شي ورځپاڼه لیکي چې دا یو ښه خبره ده چې پاکستان خپل پیغام امریکا ته په ښه توګه رسولی دی خو پاکستان له راتلونکي کې پکار دي چې د ډرون حملو په حق لای کم دریس خپل کړی دی په دغه په هر صورت کې قائم وي بل دا چې پاکستان له خپل شی حالات خکول وی چې په امریکا او په نړیوالو اقتصادي ادارو یې انحصار کم شي او تر څو چې امریکا ته دا باور ور نه کړی شي چې د دوی نه په غیر د پاکستان گزاره کې دی شي تر هغه وخت یې پر رویه کې د بدلون راتللو څه امکان نشته د سره سره پاکستان له خپل داخلي معاملاتو هم جایزه اخستل پکار دی ایکسپریس ورځپاڼه په خپل اداري کې لیکي چې پاناما لیکس حتمی نتیجې تر رسولو لپاره حکومت او اپوزیشن ګوندونو ترمنځ خبرو اترو کې ملړۍ شروع شوی و هغه په ظاهره بے نتیجه ښکاری ځکه چې د پاناما لیکس پلټنو لپاره لایه عمل یا ټی او آر جوړولو لپاره د پارلماني کمیټې و مغونډه هم په غیر د څه نتیجې ختمه شوه ورځپاڼه لیکي که پاناما لیکس یو مهمه مسله وي او حکومت او اپوزیشن ګوندونه غواړي چې چا چا کرپشن کړی وي چې احتساب یې وکړی شي نو بیا دې دا معامله نه کړکېچنه کوي او په ګډه سره دې مسلې څخه حل راوباسي ورځپاڼه لیکي چې مذاکراتي ټیمونه دې په خپلو رویو کې لچک وخی او د آئینی او قانونی طریقے سره دی ٹی او آر ته حتمی شکل ورکړي، ځکه چې اولس انتظار کوي چې کله بعد دغه خلکو احتساب شروع کولی شي څوک چې په کرپشن کې ککړ دي. ورځپاڼه په اخیره کې لیکي که حکومت په ٹی او آر کې د وزیر اعظم نوم نه شاملول غواړي او اپوزیشن ګوندونه که دا دریز لري چې د وزیر اعظم نوم دې شامل کړی شي، نو دواړو ډلو له پکار دي چې څه حل یې راوباسي، ځکه چې په سیاست کې هیڅ شی ناممکن نه وي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. ډیپلومیټ مجلې په امریکایي ډرون برید کې د افغان طالبانو د پخوانی مشر مولا محمد منصور وجنې ته کتنه کړې ده. مجلې لیکي د نوموړي د وجل کېدو زیاتره ګټه پاکستان ته به ورسیږي، چې یوې خوا ته یې ایران ته مخه کړې وه، نو بلخوا طالبان په متحد ساتلو کې هم ناکام شوي وو. بلخوا وال سټریټ جرنل ورځپاڼه لیکي د امریکا ولسمشر باراک اوباما غواړي چې راتلونکي ولسمشر ته چې د افغانستان د راتلونکي په اړه کوم پلان به ورسپاري مکمل یې کړي. په افغانستان کې په آینده کې د پاتې کېدونکو امریکایي سرتېرو شمېر هم د دغه پلان برخه ده. د دواړو مقالو مهم ټکي مدیحا امیرزاده وړاندې کوي.
ډیپلوماټ مجلې لیکي د 2018 کال د مئی پر 28 په اول ځل په یو امریکایي ډرون برید کې د افغان طالبانو مشر ووژل شو. دغه وجنه امریکایي او افغان حکومتونو یوه لویه لاسته راوړنه وبلله. مجلې لیکي امریکا د دریو میاشتو راهیسې د ملا اختر منصور د درک په اړه معلومات راټولول او چې څنګه ورته موقع په لاس ورغله نو هدف یې په نښه کړ. مجلې لیکي دا یوه حیرانوونکې خبره ده چې د مولا منصور د وژنې تر ټولو زیاته ګټه پاکستان ته ورسیږي. مجلې لیکي دا ممکن ده چې له پاکستاني استخباراتي ادارې سره د تعلقاتو خرابېدو ته پکتو مولا منصور له ایران سره د اړیکو مضبوطولو کوشش کولو. په افغانستان کې داسې رپورټونه هم وو چې مولا اختر منصور خپله کورنۍ ایران ته منتقل کړې وه چې پر پاکستان یې انحصار کم وي. مجلې لیکي دغه وجه پاکستان لپاره کافي وه چې مولا منصور له منځه لرې کړي. د مجلې په خبره د پاکستان لپاره د مولا منصور وژنه په دې هم ګټوره ده چې د طالبانو دغه مشر د ډلې په رایو ځای کولو کې ناکامه شوی و. د طالبانو جدا شوې ډلې مشر مولا رسول د افغانستان جنوب مغربي برخې ته تللی دی او په آزاد دی د مولا منصور د مشرتابه مخالفت کولو. بلخوا د طالبانو نوی مشر مولانا هیبت الله اخونزاده تر پوځي یا سیاسي زیات یو مذهبي مشر دی او په دې پلوه په ښه پوزیشن کې دی چې په مذهبي بنیادونو طالبان رایو ځای کړي. په سیاسي او پوځي برخه کې د اخونزاده د مهارت کمې هغه سي دي چې پاکستان ته ګټه رسولی شي، ځکه چې ممکن دا د غم رستیال او د حقانی شبکې مشر سراج الدین حقانی سیاسي او پوځي چارې سنبال کړي. بلخوا وال سټریټ جرنل ورځپاڼه د امریکایي چارواکو لخلي لیکي د امریکا ولسمشر باراک اوباما هدف لري چې د افغانستان پلان چې په 2018 کال کې باید د هیواد راتلونکي ولسمشر ته ورسپاري مکمل کړي. په دغه پلان کې د نوموړي د واک موده ختمېدو پس په افغانستان کې د پاتې کېدونکو امریکایي سرتېرو روشمیر پاړه فیصله شامل ده. ورځپاڼه لیکي باراک اوباما روانه اونۍ د پلان سره اړه لرونکي یوه فیصله ور لمخې کړې ده چې لمخې د طالبانو خلاف هوایي بریدونه محدودېږي او له افغان ځواکونو سره په ګډه د کارکوونکو امریکایي ځواکونو رول پراخېږي. امریکایي چارواکو ویلي سپینې ماڼۍ د جولای په 8 په وارسا کې کېدونکي د نیټو سرمشریزې پورې هغو پالیسیانو ته د حتمي شکل ورکولو هدف مخې ته ایښی دی چې د 2018 کال وروسته له افغانستان سره تعلق لري. نورو امریکایي چارواکو ویلي په افغانستان کې د روان کال تر اخیره د امریکایي سرتېرو شمېر زیاتولو په اړه فیصله لا نه کیږي. تیر کال له باراک اوباما نه غوښتنه کېده چې په افغانستان کې د راتلونکي کال تر جنوري میاشتې د موجوده سرتېرو شمېر چې 9800 دی 15500 ته راټیټ کړي. خو د ورځپاڼې په خبره کې دی چې اوباما په افغانستان کې د زیاتو امریکایي سرتېرو ساتلو فیصله وکړي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
اوریدونکو په دې وروستو کې د افغانستان د نورو سیمو په شان په لوګر ولایت کې هم د ملي پیوستون په چوکاټ کې هغو خلکو لپاره چې اوزګار دي د ویالو کاریزونو او د اوبو د کانالونو د پاکولو همدارنګه د کلیوالي سړکونو د جوړولو په برخو کې د کار کولو برنامه پیل شوې دي. بل لوري ته د لوګر بزګران وایي چې دوی ته په دې نامو کې نه یوازې د کار کولو زمینه برابره شوې ده، بلکې د اوبو د ویالو او کانالونو په پاکولو سره د ځمکو اوبه ډېرې شوې او په کرنیز پیداوار کې هم ډېر والی راغلی دی. نور تفصیل نجیب الله خیل نورو.
د لوګر د ملي پیوستون د پروګرام مشر انجینیر ظفر مشال رادیو ته وایي چې د یو شمېر کانالونو د اساسي بیا رغونې سربیره چې څو ورځې وړاندې کارونه د کلیو د پراختیا د وزیر لخوا پیل شول، د مرکز او ولسوالیو په یو شمېر کلیو کې د ویالو، کاریزونو او د اوبو د کانالونو د پاکولو کارونه پیل کړي دي. انجینیر ظفر وړاندې وایي چې له دې کانالونو یو هم جوی د نوې عروضۍ دی چې 120 کلیوالو ته پکې د مزدورۍ لپاره 4500 کاري ورځې برابرې شوې.
دغه کانال 30 کیلومتره طول لري او تقریبا سبان شپږ زره مځکه کې د خړوبوي. د کانال سربند په د مغولان په کلی کې ده او وروستۍ نقطه یې د الوزوی په کلی کې ده، او دغه کانال د پاکاري له وجې نه تقریبا 4500 کاري ورځې رامنځته شوي دي، او خلک وکولی شي چې د کار په مقابل کې یو څه مزد یا اجوره حاصله کړي تر څو دوی له بهرنیو ملکو ته د سفرونو راستانه شي. موږ تاسې اکثریت ځوانان چې ګورو یا ایران ته روان یا پاکستان ته روان یا بل چېرته مزدوري پسې روان دي.
د کرنیزو چارو ماهر خالد احمد د اوبو لګولو په برخه کې د دا ډول برنامو د ګټو او اغېزمنتوب په تړاو داسې وایي:
سکل خو د ابیاري ستونزه نسبت نورو کلونو ته وتیرو کلونو ته زیاته ده، نسبتا وچکالی د واورې ونشولې. کانالونو په پاکاری سره حتی تر 25% پورې د اوبو ضایعات کمېدلی شي، او نورو جانبي فواید دا دي چې د بیکاري سطحه به کمه شي، د فقر سطحه به ټیټه شي، او د زراعت محصولات ورسره زیات شي.
د حاجي محمد سلیمان په نوم د لوګر یو تنبزګر چې د یادې برنامې له ګټو برخمن شوی وایي چې د کلي د اوبو د کانال په پاکولو سره د دوی اوبه ډېره شوې او په کرنیز پیداوار کې هم جواد ډېروالی راغلی دی.
اوس یو جیره مځکه تقریبا 60 بوری کچالو کوي، خو د اوبو د نسوال له وجې نه 10 بوری کړي دا د ما په خپل راغی ولی اوبه نه وي. نو اوس دغه پروګرام په برکت ان شاء الله سکه لو بده مر ډیر سترس موږ بینو پته لګولې دي، او سبزیکاری ټول زمینداری په صلاح ده چې موږ ډیر په مختلفه ده ډیر خلک ترکات پیدا شوی ده، او نو کارونه هم ست په دې کې څنګه شروع کیږي.
د لوګر د ملي پیوستون د برنامې مسؤلین وایي چې د کانالونو د پاکولو پروژو مهم هدف د خلکو لپاره د کاري فرصتونه پیدا کول او لکتر لګه د اوبو د اوسنۍ اندازې 15% ډیرول دي. د دوی په وینا له څو ورځو راهیسې په یاد ولایت کې د 14 کانالونو د اساسي بیا رغونې پروګرام روان دی، او دوی پلان لري چې تر 26 نور کانالونه هم د اوبو لګولو په دې اساسي برنامه کې شامل کړي تر څو د لوګر د ډېرې ځمکو د اوبو د کمښت ستونزه په اساسي توګه هواره شي.
د پښتنو موسیقارانو او هنرمندانو ژوند او فن او له پښتني هنر سره تړلیو موضوعاتو ته کتنه د مشال رادیو په خبرونه هارون باچا هنري غړی کې کوو. خبرونه هر پنځشنبه یا زیارت د مازیګر پر څلورو په ژوندۍ بڼه، او هر یک شنبه یا اتوار د ماسپښین پر 2:30 بجو په تکراری توګه اوریدای شي.
اردوونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. په پیښور او شاوخوا کې د روژې میاشت له پیل سره سم د سیمې ځینو تعلیم یافته ځوانانو د خپل یو تنظیم له لارې بې وزلو او هغو روژوتیانو ته چې د خوراکي توکو مرستې رسول خوراکي توکي نشي ورسره پیسې نشته، نو هغوی ته د مرستې رسولو یو پروګرام پیل کړی دی. دا ځوانان وایي پښتانه په دې وروستو کلونو کې په سیمو کې د نام نه پیښو وسلوالو پر ضد د پاکستان په عملیاتو له وجې زیات ځپل شوي، او دا چې پښتانه ځوانان کولای شي د خپلو استعدادونو په کارولو سره د خپلو خلکو درد دوا کړي. هارون باچا پر دې موضوع راپور لري.
په درمان نومي تنظیم کې شامل یو شمېر ځوانان د تیر کال په څیر دا روژه هم د پیښور پر روغتونونو او مارکیټونو ګرځي او د غریبو خلکو ترمنځ روژه ماتي او د ماښام ډوډۍ ویشي. د دغه تنظیم یو مخکښ د مردان د ساول ډیر کلي اوسیدونکي او د قانون طالب علم سعود شاه روغانی وایي د یو ملګري غواړي پښتنو ته دا فکر ورکړي چې د حکومتي ادارو مرستو ته د انتظار کولو پر ځای هغوی باید په خپله د یو بل په کار راشي.
ما چې کوم پلیټ فارم جوړ کړی دی درمان، دا بیسیکلی موږ د خلکو ته سوچ ورکو، خصوصا پښتونخوا او یو فاتا موږ د خلک د اپریشن او ریاله چې کوم حالات روانو دغه د لاسه ډېر زیات افیکټ شو، هغوی د هغه شان د توجه ملو نه شوه چې څنګه په کار وه، او زموږ خلک د ګورنمنټ نه ډېر زیات اکسپیکټیشنز کوي. په خپل هیڅ اقدام نشته، نو موږ یو 15 ملګري را یوځی شو، موږ دا سوچ وکړو څونه مرسته کولی شو، څونه منډه تړه کولی شو، خلکو د خلکو ته فنډ ریزنګ په تھرو یا د ملګرو په تھرو یا فیملیز نه ډونیشنز راغونډولو په تھرو د خلکو سره مدد وکړي.
روغانه زیاتوي هڅه کوي چې هر ورځ له 2.5 سونی ولې تر 300 پورې غریبو او اړو خلکو ته د روژه ماتي لپاره خواړه ورکړي. د نوموړي په خبره دی او ملګری په پام کې لري چې د روژې په میاشت کې د خیبر پختونخوا نور ضلعو ته هم لاړ شي او له بېوزله خلکو سره یې ورته مرستې وکړي.
مثال مونږ یو هاسپټل ته ځو نو مونږ هغه وارډ سره خبرو وکړو یا ډاکټر سره خبرو وکړو، هغې مونږ ته ریشو راکړي چې دلته 200 کسان دي، دلته 300 کسان دي. نو مونږ ډیلی بیسس باندې یا یو هاسپټل یا دوه لوکیشن دی، نو په ډیلی بیسس باندې مینیمم 250 خلک خامخا کیږي. او ان شاء الله چې څوک پر روژي دي دا کوشش دي، دا مهم زه جاری ساتم صرف په پېښور کې نه،
سعود شاه روغانی یو ملګری د پېښور په خیبر ټیچنګ هسپتال کې هم چې دا یو سرکاري روغتون دی، د ناروغانو د هغوی د خپلو خپلوانو د روغتون د ملازمینو ترمنځ د روژماتي خواړه ویشلي. د شاهد خان په نوم د یاد روغتون د یو وارډ ملازم وایي دغو ځوانانو د خپل کار په ترڅ کې له غریبانو ډېرې دعاګانې اخیستې دي.
ډېر خلک ته خوشاله دي، ډېر دعاګانې ورته کوي. اول زموږ زرنه ورته دوا وځي خپل لاس رما ورکول دي بر سره ولاړو. الحمدلله دې کې زموږ هم ډېر ایسو شو دا یې دعاګانو کې کنه جی، کله به 200 تنانو راو، کله به 300 تنانو راو، کله به 150 تنانو راو. نور وړو نو موږ ورته ورکول میډیکل سی، میډیکل ڈی، ای او د ماشومان وړو نه دي دا یو یو دې دبراله کې موږ په درې درې ورکړه دا وایي ډېر دعاګانې مې کړې.
د درمان تنظیم چلونکي سعود شاه روغانی چې د قانون طالب علم دی او په سیمه کې سیاسي هلې ځلې هم کوي وایي کارونه یوازې د روژې تر میاشت پورې محدود نه دي، بلکې د ماشومانو د صحت او تعلیم په برخو کې یو شمېر وړې پروژې هم پر مخ روانې کړې دي. نوموړی پر پښتنو ځوانانو غږ کوي چې د خپلو خلکو د ستونزو د پیژندلو او هغو ته د حل لارو موندلو په چارو کې ځانونه وکړوي.
اوس وخت راغلی دی د ونی دی خپرونې د باختر ستوري د کلتوري او ادبي خپرونه هر اونۍ تاسو ته لپاره زموږ همکار باز محمد عابد برابرې.
د مشال رادیو د ادبي او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو سلامونه مې ومنئ. باز محمد بدیم او د باختر ستوري ونیزه خبرونه کې ستاسي کوربه يم. په نننۍ خبرونه کې په غزنی ولایت کې د کلیوال ادبي ملګری ټولنې او نویو فعالیتونو یو رپورت ولرو. بیا به د پېښور پونتون پښتو اکاډمۍ لمشر پروفیسر ډاکټر نصر الله وزیر سره د اکاډمۍ په کارونو د مرکې دویمه او وروستۍ برخه وړاندې کړو او په اخیره کې بل یو ځوان تبلیغ غوونکی سره لنډ شان مرکه هم ولرو. نومړی رپورت ترازو سمو دوران دی په ننګرهار کې وتیلی افغان انزورګر عبد الله ارباب له نورو ټولنیزو او اصلاحي تحریکونو ترڅنګ په خپل فیسبوک پاڼه په ودونو او د خوخی په میپلونو کې د مصنوعي ګلانو پر ځای د کتابونو د وړلو کمپاین پیل کړ او په عمل کې ثابت هم کړ. د نوموړي دا تحریک پر کابل سربیره په یو شمیر نورو ولایتونو کې هم خپور شو. په غزنی ولایت کې کلیوال ادبی ټولنې هم په دغه تحریک کې عملی برخه واخیسته، چرته چې هم ودونو، خوخیو او د فراغت غونډو ته ځي د نورو سوغاتونو پر ځای کتابونه وروړي. نور حال په رپورت کې درکوو. غزنی د افغانستان له هغو ولایتونو څخه شمیرل کیږي چې د زبرګو شخصیتونو مقبرې پکې دي چې دغو زیارتونو ته لری لری ځایونو څخه خلک ورځي او خپل مرادونه ورسره تړي. د همدې عمله دوه کاله وړاندې د اسلامي ثقافت په مرکز ونومول شو، خو په دې وروستیو کلونو کې پکې ادبي غونډې او فعالیتونه هم لچانه پټنی دي. یو شمیر ځوانان راټول شوي او د کلیوال ادبی ملګری په نوم یو ادبی ټولنه پرانستی چې د مجلې پر چلولو سربیره کتابونه هم خپروي او بیا یې په ودونو او نورو مناسبتونو کې د ډالۍ په توګه خلکو ته وړاندې کوي. د کلیوال ادبی ملګری ټولنې مشر مجید جړاند وایي چې دوی د ودونو په 15 غونډو کې ګډون کړي او د خپل ټولنې چاپ شوی اثر یې د ودونو په زلمو ویشلی دی.
موږ په پنځو غونډو کې ګډون کړی دی او پر دې پنځو غونډو کې مو د کلیوال ملګري ټولنې له لوري چې لس کتابونه چاپ شوي دي همدغه کتابونه او لس ګڼې مجلس مو چاپ شوي په دې وروستیو کې لسمه ګڼه رارسېدلې ده چې دغه ګڼې مو په دغه غونډو کې په ګډونوالو ویشلې دي او تود هرکلی شوی ده ځکه نن د مطالعې سره د ځوانانو لیوالتیا زیاته شوې ده او دوی یوازینۍ لاره همدا بولي چې دا پوهنه ده او همدا مطالعه ده چې موږ یو ځای ته رسوي نو ډېر مثبت تغیر او په دې کې په خپله باندې د کلیوال ملګري ټولنې یونیز چې دې ته زیات کمپاین شوی ده او زیات کار شوی دی نو له دې امله ځوانانو فکر او ذهنیت بدلون کړی دی او د کتاب او مجلو له لوستلو سره یې شوق او مینه زیاته شوې ده.
شاعر او لیکوال انعام الله ګوهر وایي چې د کتاب اهمیت ته په کتو سره باید دا دود عام شي چې خلک د ودونو او د خوښیو په محفلونو کې د نورو سوغاتونو پر ځای کتابونه ډالۍ کړي.
په افغانستان په ټولو ولایتو کې ځوانانو علم تعلیم مطالعې سره شوق پیدا شوی ده او دا دود چې د ګل یا د بلې ډالۍ پر ځای کتاب ډالۍ کول دا دود قسم لا ډېر نه ده عام شوی خو باید عام سي ځکه سي یو خو هغه مصرف چې کېږي هغه مصرف نه حسابېږي او بې ځای نه ځي بل له دې سره د مطالعې دود پراخېږي دین اورسته کا وعده کا د فراغت مراسم او کنور بل کوم مراسم وو مګر په دې په جیس یو په ګل باندې ډیر پیسې ورکوي هغه ته به یو ارزښتناک کتاب ډالۍ کوو.
د کلیوال ادبی ملګری ټولنې یو بل تن فعال غړی جمیل وقار وایي چې په ودونو او محفلونو کې د نورو ډالیو پر ځای د کتاب ډالۍ د دې خبرې سرګندونه کوي چې اوس په خلکو کې د مطالعې فهم پیدا شوی دی.
افغانی ټولنه کې له کتاب سره د خلکو لیوالتیا او مینه بې کچې زیاته شوې ده. په دغه کې مدني ټولنو مسؤلیت ده، د بې ادبي ټولنو مسؤلیت ده، د اطلاعات کلتور وزارت مسؤلیت ده چې دغسې یو کمپاین په لاره واچوي چې په افغانستان کې د کتاب سره د خلکو علاقه زیاته شي، په افغانستان کې خلک کتابونه واخلي او مجلې واخلي. له ښه مرغه په دې وروستیو کې په ودونو په فراغت غونډو په دغسې نورو غونډو کې ځوانان یو بل ځوان ته د کتابونو ډالۍ جدي سرګندوي کوي، هغه فهم سي ضرور و هغه مو ذهنو ته داخل شوی ده او اوس دې ته جوړ شوي یو چې کتابونه واخلو کتابونه مطالعه وکړو.
ټولنپوهان په دې باور دي چې تر هغې چې په ټولنه کې د کتاب لوستلو فرهنګ عام نه شي ټولنه له بدبختیو څخه خلاصون نه مومي. د دوی په خبره کې په ودونو او د خوښیو په محفلونو کې د کتاب ډالۍ عام شي په خلکو کې به د مطالعې فرهنګ وده ومومي. د باختر ستوري ګرانو مینوالو، د پېښور پونتون پښتو اکاډمۍ له مشر پروفیسر ډاکټر نصر الله وزیر څخه به مو په تېره خپرونه کې اورېدلی وي چې پښتو ډکشنري یا قاموس به په نږدې راتلونکي کې 15 ټوکه په کتابي بڼه چاپ شي او هم به په انټرنیټ آنلاین وموندلی شي. دا چې دغه اکاډمۍ د دې ترڅنګ په نورو کومو کارونو بوخته ده د مرکې په دویمه او وروستۍ برخه کې به یې ترېنه واورو.
استاد کدا عمره ته وایي چې د اکاډمۍ په چوکاټ کې چې نور کوم کتابونه د چاپ لارې ساری په کومو کتابونو کار روان دي؟
مونږ یو کتاب چې د دې تر مخه چاپ کړی دی لرغونی فکرونه د محترم پروفیسر نواز طاهر صاحب کتاب دی چې د متلونو په پس منظر کې دی، یعنی متلونه الفابیټیکل راخستی دي چې کم متل د څه په باره کې دی هغه بیا په پس منظر باندې لږ څه معلومات ورکړي دي، یو دا چاپ دی. بیا ورپسې مونږ دویم کتاب اوس په پریس کې دی، روحانی تصوف، یعنی د پیر روخان په اړه روحانی تصوف د ډاکټر پرویز میجور خشکی صاحب کتاب دی او کېدلی شي په هفته نیمه کې راورسېږي. صرف یې ټایټل ته انتظار و، ټایټل یې نن راته راورسو، په هغې کې یو مشکل و هغه مو لږ سره بدل کړ ځکه هغه ځنډېدلی دی، انشاءالله هغه به راورسېږي. دې نه علاوه مونږ لکه خواهشاتو پوری شوي غواړو چې زمونږ کلمی نسخې دي ډېرې انتهایي ښکلې قیمتي نسخې دي او ښې محفوظې خوندي په هر لحاظ زمونږ سره پرتې دي، خو د چاپ د هغې باندې د کار کولو کم خلکو چې ضرورت وي د هغوی څه ضروریات وي دغه ته لږ مشکل دی. او غواړو چې ډیر څه کار وکړو خو د وسایلو مسله ده.
استاد دغه د قلمي نسخو خبره تاسو کړله د ډاکټر صاحب سلما شاهین په وخت کې د ده د محفوظولو او د پریزرو کولو یو پروګرام پروجیکټ راغلی و، هغه کار وشو سرته ورسېدو کنه لا په جریان کې دی؟
هغه د یو ایس کونسلیټ لخوا د قلمي نسخو د خوندي کولو دپاره یو څه پروجیکټ راغلی و، پاغی کی تقریبا 375 پوری کلمی نسخی د سافٹ کاپی یعنی کمپیوٹری کم تیت کروائی چی بکی گی آغا خوندی کرل شوی دا آغای سافٹ کاپی جوڑ شولی، باقی دا نوری چی کمی بی آغای کی لکس مشکل در آغای دا آغای سافٹ کاپی نشوی جوڑی، خو البته دا آغای دا تحفظ دا پارا چی چت چت طریقه کار پا آغا وقت که دلو آغا دوی کڑی دی. او سم لکه دا دریس و شپیتن علاوه تقریبا یوزر نور چمره چی رجیب کل نمونگ سر چوارلس و دری پنجوس کلمی نسخی دی، نو چوارلس و دری پنجوس نو چی دریس و شپیتو باسی دا باقی لمونگ سر انتظار کی دی.
روسته پختنه دا سرجی کدا ہوئی چی تستر با دیکاڈیمای پا ارشیب کی تر طول مهمه او قیمتی کلمی نسخه سشوی کنو میواخلی؟
نسخه خو اره یو قیمتی ده، خو بیا خامخه یو درجبندی و یو ضرورت رازی، لکه ده هر یو کلمی نسخه اهمیت چی وی هغه د تاریخ په اوله سره وی، د زمانه په اوله سره وی، معلوماتو په اوله سره وی، یا د هغه قوم یا د هغه ریاست چې کوم څه کسی وی پکې هغه پکې راغلی په داسې اوله دوی درې زمونږ سره داسې ډېرې خوندورې او انتهایي قیمتي نسخې دي. لکه مثال په طور مونږ ویو چې د شاهنامه فردوسی ښکلې خوندوره قیمتي ښه نایابه نسخه چې ده دا لمونگ سرا موجوده دا او دیر انتهایی محفوظ پرته دا خ قیمتی دا او خ خلق پسی طلب لری چی دا مطب مونگا کار پکڑی و پلاشی مونگا یه دا کار نمانی کهو و چونکه حساس دا مونگا غواړو چی دا دا پختو یک ادمهی تیت با دیوانده کاروشی او دویم اور پسی دا پختنو دا شجرو پا اولا سر دا چی باقی که دا پختنو شجره او تاریخ دوارا یوزای سر چل شوی دی دا دا بنو سلیم خان پتواری و آغلی کلی دا پا اردو جبه که دا او دا اول دا پشانامه پردوسی خو لازمه دا فرسی و دا پا اردو جبه که دا خود پختنو دا تاریخ پا اولا سر دیر خوندور معلوماتی پا که منگا پا جورتیا که زکا اغا پانه اراوی راڑاولا اینشو چه نازکی دی ما تیگی یک عام خلک روزانه گوری نو خرابی گی دا اوسنه کم دا پیخور که دا اسلام آباد وفاقی منسٹر چه دا اکرم خان دورانی دلت وزیر علام و دا پختنخوا دا اغا پا خپلوانو که رازی دا نو دا اغا دوی خی کمتی دین ایلاو دا خوشحال بابا و هم دیر نسخه دی دا آغا دا زامن و دا المسی و یا نور دا پختن و شایران و منکسر کمتی نسخه موجوده دی.
دا باختر ستوری گرانو مینوالو دا هم لیوزوان تبلغگون کی سر دا آغا پا هونر لندشان مرکا
با ډیر خپل تبل دی وغږوله تر تا ول خپل نوم والا او بیا بدا وای شي سو کال کیږي چې تبل دې زده کړی دا
زمانو زب اولاد او ات کال کیږي نو
ات کال کیږي چې تاسو تبل زده کړی دا پړمبي زل دی د تبل زده کړه د چانه کړی
پړمبي ځان کې زما استاد زمل استاد بابت بیا دا غینه بیا پنده استاد
پدغه ایمل استاد او پنده استاد کیتا په باقاعده توګه داسې چاته شکر یې خیدا
شکر مې هورتنه دی خې خوغه به شړم شو بس استفاده شو
کدي استاد خبرو نه زیات استاد دی زده کړی تریکونه و او په تبله کې څنګه وای
ولنه په دواړه سره
مخ کې چې کوم تریک غغول او دغه نمره ته واخلا کوم یو چې مخ کې دی غغول
دا وشه مې غغول لا تینا
خو واست یو بل تریک غغول شي بیا هو چې دا کوم یو تریک سو
جلدی دادرا
ها جلدی دادرا او نور دکم تریکو نزدیک
ا
ډیر ښه کلاسیکو که کلاسیک ته ورته کوم
دی ته پیخوری ګده وایم
پیخوری ګده ورته وایي ښه ته اوس یو کلاسیک موغږو زبی جانا ماشاءالله تاسو خو په دې اتو کلونو کې ډیر خلاص پیدا کړی دی ډیر ښه تبلغه کوئ دا راته ووایه چې دلته په جلال آباد کې د کومې ډلې سره ته هنري ډلې سره تبلغه کوي
دلته خو دا نومیږي نواب استاد شاګر دی زما ورور دی بس چې کله نواوت یم دې سره بس ډله کوم
په دې ودونو محفلونو کې خو ډیر داد چوي کنه یعنی ډیر داد چوي خلک چې ډیر نازوي نو سندرغاړي نازوي تهم کله چا په دغه سی خپل تبلیغ غولو باندې نازولې یعنی تا ته صاحب شابسه ویلې دي سینا می درکړې دي
بازین چې دسی پروگرام ته مونږ خلک فخی بس شابسه راکې بازین کې نظرانه م راکې مونږ ته بس کور آباد
مننه خوشاله اوسې خدای دې تر ډیره ژوند دې لره چې د تبلیغ په هنر کې داسې نوم وباسي لکه نن سبا چې د چمنګل استاد نوم یې دي
مننه تاسو نوم
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو د باختر ستوري ونی ز خبرونه هم دومره و تر بل خبرونه پورې خپل کوربه باز محمد بیت ته اجازه ورکړي خا د آباد وسی